کفن دارد.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلهي زتوګه د افغان کډوالو د استلو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران استل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې له کار او تعلیم هم محرومې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړې تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پاوز پر یو موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوځیان وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوځیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوځیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدی مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټر بمبري دوه شو چې په کې لږ تر لږه دیار لس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول څلور وسنور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ مشر مارشال عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی وو او هلته یې هند تورن کړی چې دغه بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللې دي. د پرونی او بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ترامپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې دا ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی يرغمل شوی کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یو اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو تر څنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوپ پر ضربو ناک اوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دوه وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي کله هغه هیوادونه وزي قانوني چلن به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدورزو کیسې لري.
دا محل د ایران هیواد د شارس حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکړي نه کارت ته، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې میرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کار زعفران زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی
د زعفرانو که کاروبار دی او په دې ارزی چې پنګونه پکې وشي خو زموږ فزو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بیساری شمیر کې توغندي او درون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان یې اړولی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکي همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ستنېدلې لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو ضربالاجل ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. محمد موحدی پرون د جون په 28مه د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نخطو وروسته له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړه چې تیری څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاتې ویشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یوه ورځ شپږ دېر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له 6 رئیس له شپږ لکه څلوېغ زره ډیر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډیر یې په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللې او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته 10,000 افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځایه مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته 10,000 افغانۍ راکړي. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
یګ ناروژي بوشه کې پیګيري وکونم.
دی وايي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیس حکومت نوې صفه پیل شوی واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ دراتونکو لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې باندې ښنې داسې محل دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخستنیدنه د دې هیواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 26مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یوه اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړې وه چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکول دواړو سره یو ډول چلان کوي.
حبیب رحمان سواکم د محل د ایران هیواد د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته. ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. آیا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلی دی بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو نه اوریدونکو او سم ورزو دیته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دی چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده. وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاته ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لپ فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلق د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بي برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقون نشټوالی ډېر شوی ده او د برقون نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کو نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړې چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتواله راشي. لدې وړاندې هم د پلازمینه کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت لامل د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
نن د محرم دریم او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړان دي د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په کابل کې شیا مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځ شپې لمانځي وای چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبان موږ ته خبرداري راکړی چې هغه نو وی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او غږ کې باید یوازې د نن نوابري دل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي. زموږ یوازې نه غوښتنه له طالبانو ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کومه ستونزه او مخنیوي دین رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي.
تدیدات‌های بسیار ایجاد کرده برای کرامه داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه‌هایی که
د مراسم او در منځلو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګیدلې دي. لدی ډلې د سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرې دل د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه خوتل شي. ان ویلې چې په جمعتونو کې تر نو وخت نه هی موای او لمایک نه کار ماخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د تر سره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن تر سره کول په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوی. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه د عامه امنیت ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمنځون کې سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 14 پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په 10 عاشورا ځانګړي مراسم تر سره کېدل، خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځون کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سوي محدودیتونو سربېره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بې ساري لویه حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروشتري. دا چې زیانونه څومره دي صفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پایل راهیسې د روسیې تر ټولو لویه هوایي حمله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي. تقریبا ټول شپه په اوکراین کې د هوایي بریدونو خبرتیاوي خبرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچي ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپېته بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 249 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوایي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا ورستۍ حمله د 2022 کال فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه ارغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړي. لدی ډلې د پولند پاوز د جون پر 29 ویل د بریډ پولند او متحده هیوادونو واڅول چې د پولند هوایي اړیم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوزي الوتکه اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیس کې د لکټر لګښپګو سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیس کې د لیویف او ایوانو فرانکوئسک په جنوب کې میکالایف په جنوب ختیځ کې د پروژه او په مرکزی اوکراین کې پولتا وه هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدو نغه کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوې برید هغه هڅه هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره هم د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام ته ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت د کروخلس ولې د قرقل سیمه اوسیدونکو یو وسکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر زلا د بیلابلو ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول اومندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سر مخ کوي.
زیاد نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنه ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورنی اوسیگی خوب بیوزله دی او روختی خدمتونو تا لازرسه این نلری. قرقل سیمه که خوخزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دست پیخی هم شوی چه دومندوار خوز و ماشومان مرشوی او دوی هم بد وضعیت درسیدلی دی.
دا افغانان داس وقت روختیایی مراقبتونو خدمتونو او آسانتیا و تدن لاسرسی شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خپور کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ سوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پانګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدمتونو زیربناوي د دې جوګانه دي چې خلکو ته له پیښو د ور اوښتو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېرېدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو دي چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لپاره ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمينه برابر کړي او لدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي. دغه ښځې وای ک چیرته لدوی نه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه، اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي. د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه
خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس خسی په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډیر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په 2 میاشتو کې 3,386 ښځینه کارکوونکې لرلې، او د کال نور وخت کې 13 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
وڅ
زعفران
نه ته
پروسس کوي.
دا وایي ډیرې دا خزي چې ورسره کار کوي د خپل کورنۍ او نفقه ګټونکې او سرپرستانی دي. ملیه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نور خزو ته د پراخ کاري زمینی برابرولو لامل په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکی لقب هم ترلاسه کړای دی. د هرات ولایت بل اوسیدونکې نسیمه ابراهیمی هم چې لنګدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګری په برخه کې کار کوي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باید به خاطر از شود. منطقه کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
در زعفران نوخه کاروبار ده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکی وشی خوز مو خوزو در کار پر اولنده محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیری گی نندرتون نون تا نغوخ تلگی گی اجازه نره کول کی گی نرینه و خزینه پیریدون کی جلا کی گی وحرانه و نندرتون نون تا هم نبلل کی گو بازار کی اجازه نره کول کی گی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکته پیریدونکو سره وګورو وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لری څوک پاور نشي کولای.
دا خسیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان خزو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګری برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لري کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خزو د ستونزو غوښتنه اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله لاسا کال 1.5 لک زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستيال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي رادیو ته وویل
امسال کښت په سات اولی قرار دره از نظر کیفیت، چون کښت روش پیدا کړه
سږ کال کښتونه د کیفیت په لخه په عالی کچه دي. دا د لپاره چې کال په کال زعفران کاران فروزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حد اقل مقتدې د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړای شو.
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال د ټول افغانستانه 15 تنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 50 تر 50 ټنو راټول سي. د غټولنه وای د محل په هیوا دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده. خو په خبره له هیوا د بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د کل په مرغومي میاست کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، څو هغوی د ارزښتناک بوټي وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې و چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یو لار ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio